شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان په شمال کې د تاجکستان د لسکونو مشکوکو ترورستانو له موجودیته خبرو او د افغانستان د ملي ورتو د یو چارواکي نظر له لویه سره د افغانستان د امنیت په اړه در سره شریکو. خو په پیل کې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې رئیس وایي په لسګونه تاجکستانیان د افغانستان په شمال کې د فریتانو په څنګ کې جنګیږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې د عراق د لویدیځ ولایت انبار د مرکز رمادي ښار له نیولو وروسته یو بل ښارګوټی هم ونیوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې رئیس وایي په لسګونه تاجکستانیان د افغانستان په شمال کې د فراتیانو په څنګ کې جنګیږي. نصرت الله میرزایف په دې وروستیو کې ویلي د دې وسلوالو شمیر دیرشو ته رسیږي. راپورونه وایي میرزایف د افغانستان د شمال په اړه اندېښمن دی. له بلې خوا د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي الله ادیب ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د تاجکستاني وسلوالو موجودیت تایید کړ او وایي
وای خارجی هستن از کشورهای مختلف ازبکستان
د وای د ازبکستان، تاجکستان او چشنیا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ادبا دلتشته دي. راپورونه وای د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې رئیس د غراز ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیل راهیسې افراطي ډلو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څلوېښت ترورستي حملې کړي. د میرزایف په وینا په دې ترورستي حملو کې 150 تنه ملکیان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي شوی دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوچي، چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي.
جنگ تر اوس مهاله پورې البته په دې جوز کې لا ادامه لري. اما د چوغک د بلوسي سیمې تسپسیوي یو نتیجه یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو اته تنه قتل شوي دي. جسدونه هم همالته پراته دي.
نایاب وایي 12 تنه وسلوال ټپیان شوي دي او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 111 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. شیرزاد زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د مرکزي بغلان ولسوالۍ اویا کورونه له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. شیرزاد دغه راز وویل په دې عملیاتو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. په فاریاب ولایت کې یوې ځوانې ښځې د خپل خاوند د مرګ په اورېدو سره ځان وواژه. د دې ولایت د قیصار ولسوال عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل پېښه نن سهار د دې ولسوالۍ په چیچکتو سیمه کې وشوه. ولسوال وایي د ښځې خاوند د ملي پولیسو عسکر و او نن سهار په دې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې ووژل شو. دغه مېرمنې د خپل خاوند د مړینې د خبر په اورېدو سره ځان وواژه. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د دې ولایت په انخوی ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د لاسي بم په حمله کې 10 تنه ټپیان شوي. د انخوی ولسوال سلطان سنجر ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول نوي ځوانان دي چې تېره شپه په دې ولسوالۍ کې د واده د مراسمو پر مهال پروګرام جوړ کړی و او حمله پرې وشوه. سنجر زیاته کړه 8 تنه سربیرن ټپیان شوي خو د 3 تنو روغتیایي حالت نازک دی. د کابل ابتدایي محکمه وایي سبا د شنبې په ورځ به د فرخوندۍ د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي تر څو دا دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وایي د فرخوندۍ په قتل کې د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په ختیځ کې د شیعهګانو په یو مسجد کې د چاودنې راپور ورکړ شوی خو په جزئیاتو کې توپیر لیدل کیږي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي په ختیځ ښار قطیف کې د جمعې له لمانځه وروسته چاودنه شوې خو په دې اړه یې زیات معلومات نه دي ورکړي. په ځینو راپورونو کې د سیمه ییزو خلکو له خولې ویل شوي چې دا یوه ځان وژونکې حمله وه او زیات شمېر کسان پکې وژل شوي. د قطیف ښار اکثر اوسېدونکي شیعهګان دي. په نومبر میاشت کې د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د سعودي عربستان په ختیځ کې په شیعه لمونځ کوونکو حمله کړې وه او لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شوي وو. په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د بمبارۍ له امله هم فرقه ییزې شخړې زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې د عراق د لویدیځ ولایت انبار د مرکز رمادي ښار له نیولو وروسته یو بل خرګوټی هم ونیوه. یو سیمه ییز قومي مشر شیخ الفهدوي نن وویل وسله والو تېره شپه د حصیبه خرګوټی هم ونیوه. شیخ وایي قومي جنګیالي او پولیس وروسته له هغې له خارګوټي څخه ووتل چې جنګي مهمات خلاص شول. حصیبه د رمادي ښار د ختیځ په 1 کیلومترۍ کې پروت دی. د اسلامي دولت وسله والو تېره شپه د عراق او سوریې ترمنځ د پولې مهمه دروازه نیولې وه او عراقي ځواکونه له سیمې وتلي. څېړونکي وایي د الولید سرحدي دروازې په نیولو سره چې دا هم په انبار ولایت کې ده د اسلامي دولت ډله به د سوریې او عراق له پولې څخه په اسانۍ سره وسلوال وسلې او مهمات انتقال کړي. د عراق حکومت پلان لري چې د ایران پلو شیعه ملیشو په مرسته په انبار ولایت کې یوه ستره تهاجمي حمله وکړي. په ریګا کې د اروپایي اتحادیې او ختیځ مشارکت مرکز یو غونډې په وروستیو ورځو اختلافات رابرسېره شول او دا غونډې تر سیوري لاندې کړه. مخالفتونه د غونډې د پریکړې لیک په متن کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او جلا شوي سیمې نګورنو قرهباغ په سر راپورته شول. په ختیځ مشارکت کې اوکراین، ګرجستان، مالدوا، آذربایجان، ارمنستان او بیلاروس شامل دي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د سیمې د مختلفو حالاتو له امله په ګډې اعلامیې باندې دا ډول قوي احساسات طبیعي دي. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي په روسیه او د اوکراین په ختیځ کې پر روسپلو او بلتون غوښتونکو باید فشار واچول شي چې د فبروري میاشتې اوربند ته درناوی وکړي. اولاند نن د اروپایي اتحادیې او ختیځ مشارکت مرکز غونډه کې وویل یو شی څرګند دی او هغه دا چې اوربند ته په بشپړ ډول درناوی نه دی شوی. ده وویل د اوکراین په ختیځو خارګوټو کې وضع د ډېرې اندېښنې وړ ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د خبرونې په دوام به واورئ چې د تاجکستان په لسګونو مشکوک تروریستان د افغانستان په شمال کې په جګړو بوختي. په بلخ ولایت کې مولوی وسیرون کې سره همدا موضوع شریکه کړې ده چې شمالي ولایتونو ته څرنګه وسلوال ورسي.
دلته د آمو سیند دی او د آمو سیند په دمګړۍ په دغه وخت کې جنګیالي ته په هغه لاره باندې اوښتل دومره سخت نه وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر وایي چې د مشکوکو تروریستانو د سختو حملو مخه سمه نیول شوې. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي او د هرات والی ژمنه کوي چې په یوه کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي. یو تاجک چارواکی وایي چې د دغه هیواد لږ تر لږه 10 اتباع د افغانستان د شمال په جګړو کې ښکیل دي. په وروستیو کې افغان چارواکو د شمالي ولایتونو په نښتو کې د بهرنیو تروریستانو په تیره بیا د منځنۍ آسیا د مربوطو کسانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه. د دوی په وینا په بدخشان کې د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د سرونو په پرې کولو کې بهرنیو تروریستانو لاس درلود. په افغانستان کې د تاجک سختدریزو د حضور په اړه عصمت ساروان راپور لري.
د تاجکستان په نګورنو بدخشان سیمه کې د ملي امنیت د کمیټې رئیس نصرت الله میرزایف وایي چې 10 تنه تاجکستاني اتباع د افغانستان په شمال کې جنګیږي. میرزایف د نګورنو بدخشان د کورواکي سیمې په مرکز کوروخ کې په یوه علمي کانفرنس کې چې په تاجکستان کې د تروریزم او افراطیت پر خطرونو د بحث لپاره جوړ شوی و وویل احتمالا دریسه وواب یا تاجکان په سوریه او عراق کې جنگي ژاو معلومات شي چې د هغوی لمنځه 50 تنه وشل شوی دي. د همدار زوبل د دې لپاره چې تاجک اتبا له بهرنیو تروریستو ډلو سره یو ځای نشي سباندې 4000 سل تنه تاجک زده کوونکي له بهرنیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوستل شوی دي. د کندوز والی محمد عمر صافی وایي په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د 300 بهرنیانو مړی موندل شوی دي. د شاغلی صافی په وینا د مړي د تاجکستاني، ازبکستاني، قرغیزي، ترکی او چچنی وګړو دي. په وروستیو ورځو کې یو تاجک ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی و خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کلویو پښیماني څرګنده کړې ده. فاروق شریفوف د دوشنبه ښار په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوژنونکي او ویرونکي کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې دي. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
پرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته.
د تاجکستان د نیګورنو بدخشان د ملي امنیت د کمیټې رئیس د افغانستان د شمال پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړې. ویویل یوازې د سږ کال له پیله افراطیانو په مختلفو سیمو کې 40 تروریستي بریدونه کړي دي چې 150 بېګناه افغانان پکې وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ده په وینا له افراطیانو سره د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 10 تاجک اتباع ملګري شوي او هغوی د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې جنګیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې له تاجکستان لږ تر لږه 10 جنګیالي د افغانستان په جګړو په تیره د شمال په روسیو حملو کې ګډون لري. خو دا یوازې تاجکستان نه دی، د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو څخه هم ډلې ډلې ځوانان په سوریه، عراق او نورو ناامنه سیمو کې په افراطي ډلو کې غړي کیږي. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي فعالیتونو په ارتباط احمد تکل په مزار شریف کې له افغان لیکوال او ژورنالیست ذبیح الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس د مرکې په پیل کې د منځنۍ اسیا په ځوانانو کې د افراطي افکارو پر عواملو خبرې کړې.
په شمال کې یوازې تاجک نه، بلکې د منځنۍ اسیا د ازبکستان او تاجکستان د قزاقستان د دغو ټولو هیوادونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې په ځانګړې توګه په شمال کې ښکېل دي او دغه ښکېلتیا یې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. لاملونه ما ته دوه ښکاري. یو دا چې افغانستان کې خپل جګړې ځواک وازموي او دلته خپل اړخ معلوم کړي، او بل بیا به جنګیالیو د لارې دوی په اسانه وکړی شي چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هم دغه ورو ورو په یو اندازې پورې که د جګړې ډګر نه وي، د جګړې د ډګر څنډه ترې جوړه شي.
دغه جنګیالي چې دا اوس د افغانستان په شمال کې ظاهرا ویل کیږي چې د تاجکستان یا د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو دی او جنګیږي، دا همغه نسل دی چې په وزیرستان کې اوسېدلی، د پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته پاتې دي، او که دا نوی نسل دی جنګیالیو دی؟
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوسېدونکو یا د تاجکستان د اوسېدونکو په دغه روانه جګړه کې ښکېلتیا نه، یعنې د اوس له وخته نه، د وزیرستان د جګړې نه، نه له هغه مهاله ډېره ژوره ده. کوم وخت کې چې افغانان له روسانو سره په جګړه کې بوخت وو، دغه خلک مستقیم او غیر مستقیم په دغه جګړه کې بوخت وو، او تر دې هم که د ستاسو په یاد وي، ځینو جهادي ګوندونو له دې ځای نه افغانان تاجکستان ته د جګړې دپاره ولېږل، هلته یې په جګړه کې برخه واخیستله. دغه اړیکې له هماغه وخت دي. هو یو کې په دغه خلک وزیرستان کې پاتې شول. د هلته چې د ډیورنډ کرښې آخوا کوم مرکزونه چې وو، هلته چې دغه کوم اورپکي پالل، دوی چې روزل کېدل، په دې کې دغه د منځنۍ اسیا د هیوادونو اوسېدونکي هم وروزل شول، او دوی په اسانه وکړل شول چې نظر نورو اورپکو ته، نورو جنګیالیو ته د افغانستان په شمال کې په اسانه توګه د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخلي او خبر خبره واخیستلی شي. او نن دغه اوسنی حالت چې په شمال کې ګورو، ما ته له ټولو نه ډېره ښکېلتیا د همدغو ډلو ښکاري چې تاسو یادونه وکړه.
احساس صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه. فکر کوئ چې له ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو نه اوس هم د وزیرستان له لارې نه، بلکې د ګډ سرحد له لارې جنګیالي راځي افغانستان ته؟
د ګډ سرحد خبره کوو، د دې امکان به ډېر وي، ځکه دلته د آمو سیند دی، او د آمو سیند په دم ګړې په دغه وخت کې تر نه دی چې له دې لارې د څوک وانه وختلی شي، ځکه بار بار موږ داسې خبرونه اورېدلي دي، داسې خبرونه هم ورکړي دي چې د بلخ له لارې یا د کندوز له لارې له دغو ځایونو سره قاچاقبران په دغو لارو باندې، هغه واړه او کوچني قاچاقبران په دغو لارو باندې اوښتي راوښتي دي. نو په یوه لاره چې قاچاقبر اوښتلی شي، هغه هم واړه قاچاقبر، او هلته یې امنیتي چارواکي نیسي، وخت نا وخت دوی په اوښتو بریالي کېږي، نو جنګیالي ته په هغه لاره باندې اوښتل دومره سخت نه وي، او دوی په مستقیمه توګه هم کولی شي چې راوازي.
ذبیح الله احساس ویل د افغانستان په شمال کې له دوو کلونو راهیسې د منځنۍ اسیا د ترهګرو هڅې زیاتې شوې دي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وویل ملي ورتو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وه. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود کړي او د حملو شدت راکم کړي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخې او شدیدې حملې وکړې، خو ونه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. ښاغلی امان وویل چې ملي اردو داسې ګڼله چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو له دې امله یې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړي وو. جنرال امان وایي سږ کال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې ښایي سږ کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ له تیر یوه کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي، خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یوه پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سږ کال جګړې شدت درلود. په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز وایي د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هیواد د جګړې نتیجه ټاکي. په دې اړه به وړاندې واوري. خو اوس به د هرات او کندهار د والي ژمنو ته راشو. د هرات والي وایي چې په یوه کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي، او د کندهار والي بیا وایي چې هیله لري چې د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې حل شي. د کندهار والي وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي، خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت ساروان راپور لري.
د کندهار والی وایي چې په شپږو میاشتو کې به د دغه ولایت د خلکو د برېښنا ستونزه حل کړي. د کندهار والی همایون عزیزی د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کجکي بند په نامه او د ډیزلي برېښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالر مصرف شوي، خو د کندهار د خلکو د برېښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده. حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برېښنا لري، خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برېښنا غواړي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکي برېښنا مزي خوڅ کړل. د کندهار والی چې نږدې درې اونۍ د مخې د والی په توګه دنده پیل کړې ده، وایي چې د برېښنا مشکل باید د خصوصي سکتور له لارې حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برېښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولی شي.
له بل خو د هرات والی وای چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی آزادی رادیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته، خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دو میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنډ شي، په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برېښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلما بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1950 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې په 325 کار پر مخ لاړ، خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په ځلونو وویل شول چې کار یې وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند د جوړېدو په صورت کې 240 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتی مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتی مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کاره بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپکو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړې پاتې دي، له دې هېواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کېږي. سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لاره بشپړه او بې عیبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یوه شپه کې په یو پرمختللي هېواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هېواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرېدای شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد ډالر مرستې ته اشاره کوي او لیکي دا په سیمه کې امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر مرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپله وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوپکو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې یې له پیله ناسمې وې او یا یې په اړه معلومات نیمګړي وو. سوپکو په خپله وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وایي د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوپکو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالی مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 4.8 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل یو راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2001 کال څخه چې په 8000 هکتاره ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2,24,000 هکتاره ته لوړه شوه. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو سیګار په روغتیایي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیره په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د USAID او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA له ارزونې سره توپیر لري، خو سیګار دا مني چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. راپور زیاتوي چې USAID په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیونه ډالر لګولي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لکه زیاتوالی ښیي. خو سوپکو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 14 ښوونکي او 218 زده کوونکي لري، خو سوپکو وایي د افغان څیړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د ښوونځي د ښوونکو شمیر 15 او د زده کوونکو شمیر 60 و. د افغان څیړونکو د شبکې څارونکو ته دا هم ویل شوي چې هلته د نجونو د ښوونځیو ادعا کېږي خو اصلا موجود نه دي. د زورواکو قمندانانو لخوا د ښوونکو تنخواګانې غلا کېږي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي.
آزادي خبری مجله اوري.
د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د شنبې په ورځ به د فرخوندي د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبوي په راپور کې.
سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او د فرخوندې د وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی، خو د کابل د ابتدایي محکمې رئیس دا خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په دې قضیه کې بشپړ عدالت تامین شوی. صفي الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې ټول مراحل هم بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته واستول شي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه خپل قضایي او اداري پړاوونه بشپړ کړی. انشاءالله د هفتې په ورځ دوسیه موږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیموو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې استینافایي پرې وکړي، خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې
د کابل ابتدایي محکمې څو ورځې مخکې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم و په یو کال بند محکوم کړل. همدارنګه دغې محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بې ګناه وبلل. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې په قتل کې د نورو تورن کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. فرید افضلی په دې اړه وویل
د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه کشفي کارونه روان دي تر څو پاتې کسان چې په تیښته بریالې سوي دي هغوی ژر تر ژره ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو په دې برخه کې به هیڅ ډول بې غوري ونه سي.
وشت کلنه فرخونده د 1993 کال د هود د میاشتې پاتې وشتمه نیټه په کابل کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجه وروسته ووژل شوه. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او عام افغانان بیا د راتلونکو دوو محکمو څخه غواړي چې د فرخونده د وژل کېدو په برخه کې عادلانه پریکړې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادو ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نن پای ته ورسید. نواز شریف ټینګار کړی چې د پاکستان او منځنۍ آسیا ترمنځ باید روابط پراختیا ومومي. نواز شریف نن وویل چې په پاکستان کې د انرژۍ په ځانګړي ډول د برېښنا د کموالي ستونزه د منځنۍ آسیا د هیوادو په مرسته حل کېدلی شي. په دې اړه تفصیل له فرشتې جلال زید څخه اورو.
نواز شریف نن ترکمنستان او قرغزستان ته د خپل سفر په پای کې د منځنۍ آسیا د هیوادو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا غږ وکړ. شریف پرون په بشکیک کې د قرغزستان د صدر اعظم تامیر سرایف سره د برېښنا د انتقال پر هغه پروژه خبرې وکړې چې له قرغزستان او تاجکستان د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته زر میگا واټه برق لیږدولی سي. د برېښنا د انتقال دا لاین به 1200 کیلومتره وي چې پاکستان ته پر لار به افغانستان ته هم لږ تر لږه 300 میگا واټه برق ورکړي. نواز شریف وویل د کاسا زر په نوم دا پروژه به په پاکستان کې چې 150 میلیونه وګړي لري د برېښنا ستونزه کمه کړي. نواز شریف وویل چې د قرغزستان له حکومت سره د انرژۍ د تبادلې، امنیتي همکاریو او تروریزم د پراختیا ژمنه کړې ده او توریزم د پراختیا ژمنه کړې ده. د قرغزستان صدر اعظم له منځنۍ آسیا د پاکستان ښارونو ته د برېښنا د انتقال په دې پروژه کې ګډون ته تیاری څرګنده کړه. صدر اعظم شریف د قرغزستان له ولسمشر المازبیق اتمبایف سره هم کتلي، خو د دغه کتنې ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د دې پروژې عملي کېدل نشي کولای چې په پاکستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه حل کړي، ځکه چې قرغزستان او تاجکستان یوازې د دوبي په څو میاشتو کې د برېښنا د تولید لپاره کافي اوبه لري. نواز شریف په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمودوف سره کتلی او داسې ویل کیږي چې تر ډیره حده د ټاپي پروژې په اړه خبرې کړې وي. دا پروژه لشتلجه لس میلیارده ډالر مالی ارزښت لري چې د افغانستان له لارې به د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته لېږدوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې ویلي وو چې دا پروژه شاید د بشپړېدو لپاره 15 کاله وخت ونیسي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې موارد چې د پاکستان د سر اعظم نواز شریف د منځنۍ آسیا سفر پای ته ورسید. په دغه سفر کې نواز شریف پر دوو پروژو خبرې کړې دي، یو د کاسا د پروژې په ارتباط او بل هم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پروژې د انتقال په ارتباط، چې دا دواړه پروژې که چیرته بشپړې شي د افغانستان له لارې به تیرې شي او افغان چارواکي وایي چې ګټه به یې ډېره افغانستان ته ورسیږي. له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجلې کې سید سمی عباس لطا سره د سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد سفر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد سخنان یک مقام تاجیکستان که گفته است ده‌ها شهروند این کشور در افغانستان می‌جنگند. ارسال دوسیه فرخنده از محکمه فدایی به سالن‌والی کابل و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام تاجیکستان میگوید که ده ها تاجیکستانی در افغانستان می جنگند. جنگ جویان گروه دولت اسلامی یک شهرک دیگر عراق را تصرف کردند و در یک حمله انتحاری در عربستان سعودی 10 تن کشته شدند. سلام، خوش آمدید. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید که ده ها تاجیکستانی در کنار تندروان در شمال افغانستان می جنگند. نصرت الله میرزایف در یک نشست در تاجیکستان به تازگی گفته که شمار این تاجیک ها به 30 تن می رسد. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی حضور جنگجویان تاجیک را در مناطق از بدخشان تایید کرده است.
بای خارجی هستند از کشورهای مختلف در شمال پاکستان، چچین و تاجیکستان و کشورهای دیگر در داخل در حوزه ناامنیت هستند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در فاریاب همسر یک مأمور پلیس محلی پلیس ملی پس از شنیدن خبر مرگ این سرباز خودکشی کرد. عبدالجمیل ولسوال قیصار ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مأمور پلیس در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در این ولسوالی امروز جان داد. قرار است محکمه ابتدایی کابل دوسیه قتل فرخنده را فردا به سارنوالی بفرستد. صفی الله مجددی رئیس این محکمه امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
انشاءالله فردا که روز شنبه است ما دوسیه را همراه فیصله خود به سارنوالی مربوطه غرض غور استیناخی روان میکنیم که او از طریق خود به محکمه استیناخ ولایت کابل روان کنه.
فرخنده 27 ساله پیش از نوروز در زیارت شاه دوشمشیره کابل زیر مشت و لگد مردان به اتهام سوختاندن قرآن کریم جان داد و سپس جسدش به آتش کشیده شد. گزارش شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی یک شهرک دیگر ولایت انبار عراق را تصرف کردند. شیخ رفیع الفهدی یک رهبر قبایل امروز گفت که حسیبه در طول شب به دست گروه دولت اسلامی افتاد. به گفته وی پلیس و جنگجویان قبایل پس از تمام شدن مهماتشان از این شهرک کوچک بیرون شدند. کمتر از یک هفته پیش جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل رمادی مرکز ولایت انبار را در دست گرفتند. صالح مطلق معاون صدر اعظم عراق امروز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی به یک استراتژی روشن نیاز است.
الذي حصل في الانبار كارثه يجب ان لا تتكرر.
آنچه در انبار اتفاق می افتد یک مصیبت است که تکرار شده نمی تواند. سکوت انبار نشانه ای از آن است که گروه دولت اسلامی حالا در حال تصرف کردن است. پیش از این که آنها انبار را تخریب کنند و مردم زیاد قربانی شوند، ما باید با استفاده از تمام امکانات لازم به زودترین فرصت کنترل انبار را در دست بگیریم. گزارش ها می رسانند که در یک بمبگذاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی دستکن 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز در مسجد امام علی در ولایت قطیف به وقوع پیوست. در قطیف اقلیت شیعه به گونه گسترده حضور دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین برای کمک در بخش احیای اقتصاد ضعیف اوکراین یک توافقنامه 2 میلیارد دلاری را امضا کردند. مقام‌های اوکراین و اتحادیه اروپا این توافقنامه را امروز در جلسه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 6 کشوری که به عنوان شرکای شرقی این اتحادیه شناخته می‌شوند امضا شد. والدیس دومبروفسکیس معاون رئیس کمیسیون اروپا و کمیشنر اروپا پس از امضای این موافقتنامه چنین گفت: من امروز به خاطر امضای توافقنامه قرضه به اوکراین به نمایندگی از اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا افتخار می کنم. در این توافقنامه سومین برنامه کمک مالی بزرگ برای اوکراین به ارزش 1.8 میلیارد یورو پیش بینی می شود. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته که نیاز است بر روسیه و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین فشار آورده شود تا به آتش بس حرمت بگذارند. اولاند در حاشیه جلسه سران اتحادیه اروپا در ریگا امروز به خبرنگاران گفت: آنچه روشن است این است که به آتش بس به طور کامل حرمت گذاشته نشده. روسیه فراهم آوری اسلحه برای شورشیان جدایی طلب و فرستادن سرباز به اوکراین را رد می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک مقام تاجکستان گفته است چندین تاجک در کنار تندروان افغان در شمال این کشور می جنگند. سرپرست ولایت بدخشان این خبر را تایید می کند.
بای خارجی هستند از کشورهای مختلف، پاکستان، چین و تاجکستان.
در عملیات ولایت بغلان بیش از 130 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مسئول این عملیات گفت:
تقریبا 74 قریه که شامل بغلان مرکزی بود این مکملا تصفیه شده.
دوسیه فرخنده از محکمه ابتدایی به سالنوالی کابل فرستاده می شود. رئیس این محکمه اظهار داشت:
روز شنبه این دوسیه را همراه فیصله خود به سالنوالی مربوطه روان میکنیم که و به محکمه استیناف ولایت کابل روان کنیم.
والی نو هرات می گوید که بند سلما در یک سال دیگر تکمیل می شود. و گروه افراطی دولت اسلامی در سوریه و عراق شهرهای مهم را اشغال کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک مقام ارشد امنیتی تاجکستان میگوید 30 تاجک در کنار تندروان در شمال افغانستان میجنگند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان این سخن را در نشست در خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجکستان گفته است. بر اساس گزارش ها این نشست تحت عنوان تهدید تروریسم و افراطیت برای تاجکستان و اقدامات برای جلوگیری از آن برگزار شده بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد امنیتی تاجکستان گفته است که 30 شهروند تاجک به گروه‌های افراطی فعال در مناطق از افغانستان که با تاجکستان سرحد مشترک دارند پیوسته‌اند. بر اساس گزارش‌ها نصرت الله مرزایف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان این موضوع را به تازگی در یک کنفرانس بیان کرده است. از او نقل قول شده که در مورد ناامنی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این مقام تاجک گفته است که تنها از آغاز امسال گروه‌های استخباراتی 40 اقدام تروریستی را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده که 150 غیر نظامی را کشته و 100 تن دیگر را زخمی ساخته است. اما در گزارش گفته نشده که این مقام تاجیک ارقام ارائه شده را از کدام منبع به دست آورده است. مقام‌های افغان هنوز در مورد پیوستن 30 شهروند تاجیک با گروه‌های افراطی در شمال افغانستان به طور مشخص ابراز نظر نکردند. اما در گذشته مقام‌های محل در بدخشان ولایت همسرحد تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بودند که ده‌ها جنگجوی تاجیک در صفوف شورشیان حضور دارند. دگربال سخیداد عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان چند قبل به رادیو آزادی گفت که در جنگ میان شورشیان مسلح در ولسوالی جرم بدخشان شهروندان تاجیک حضور داشتند که به گفته او 4 تنشان در میدان جنگ کشته شدند. آقای سخیداد افزود که شهروندان تاجیک از راه مناطق سرحدی شغنان و شکاشم وارد افغانستان میشوند. شاولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان نیز در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی حضور جنگجویان تاجیک را در مناطق از بدخشان تایید میکند.
بای خارجی هستند از کشورهای مختلف به شمول ازبکستان، چچن و تاجیکستان و کشورهای دیگر در داخل در قضای ناامنی افغانستان.
اما مهدی صابر یک تحلیلگر ارشد امنیتی تاجیک در صحبت با رادیو آزادی میگوید که شهروندان تاجیک در افغانستان حضور ندارند بلکه طالبان محل و افراد وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان از راه چترال پاکستان به بدخشان و دیگر مناطق شمال افغانستان رخنه کردند.
آن گروهی که هستند اینها همون جنگی های حرکت اسلامی ازبکستان هستند و گروهی هستند که سالهای 92 سالهای 93 و اون طرف هستند و در همون گروه های حرکت اسلامی و طالبان فعالیت میکنند و نفرانی هستند که در مدرسه های و پایگاه های نظامی پاکستان اونا تحریم میدیدند و آمادگی میدیدند.
ناامنی های اخیر در شمال افغانستان برای کشورهای آسیای مرکزی نگران کننده خوانده می شود. به اساس گزارش ها مقام های این کشورها به شمول مقام های روسی از گسترش موج ناامنی و تندروی به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کردند. اما صابر می گوید نیروهای سرحدی تاجیکستان توان جلوگیری از عبور شورشیان از داخل افغانستان به آن سوی سرحد را دارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مقامات در ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 131 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت خبر می‌دهند. آنها میگویند طالبان با از دست دادن تمامی ساحات زیر کنترلشان در حالت فرار می‌باشند و نیروهای امنیتی به تعقیب آنها حرکت می‌کنند. اما طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد عملیات نو علیه طالبان گزارش می‌دهد.
این عملیات 20 روز پیش همزمان با حملات گسترده طالبان بر مواضیع نیروهای امنیتی آغاز شد. طالبان در نخستین روزهای حملاتشان دست بالایی داشتند و به طور غیرمنتظره به فتوحات زیادی دست یافتند. نزدیک به 20 پوسته امنیتی عمدتاً با سلاح و تجهیزاتش را تصرف و تا جای پیشروی کردند که تهدید مستقیمی بر شهرهای کندز بغلان شدند. و اما روز جمعه که نیروهای امنیتی خبرنگاران را با خود به نقاط تصفیه شده بغلان مرکزی بردند به آنها معلوم کردند که فاتح میدان شده اند و طالبان را مواجه به شکست و مجبور به فرار از منطقه نمودند. جنرال غلام فاروق احمدی قمندان لوای سوم قول اردوی 209 شاهین که رهبری این جنگ را به عهده داشت به خبرنگاران گفت دشمن تلفات سنگینی دیده و دیگر تاب مقاومت در برابر عساکر دولتی را ندارد.
تقریبا 74 قریه که شامل بغلان مرکزی بود این مکملا تصفیه شده و دشمن در نقاطی که مقاومت نشان داد توسط نیروهای بیدار امنیتی افغانستان ضربات مرگبار به دشمن وارد گردید. 131 نفر دشمن در جریان عملیات کشته و زخمی داده، دیگه کدام تلفات نیروهای امنیتی نداره، 5 نفر زخمی نیروهای امنیتی داره.
او با اشاره به ساحات تصفیه شده گفت نگهداری از اینها مهمتر از بازپسگیری آنهاست و در این زمینه هم تدابیری لازم روی دست گرفته شده است.
نقاط کلیدی را که ما گرفتیم او نقاط تنظیم شده نیروهای امنیتی هم از پلیس محلی و پلیس ملی و نقاط آسیب پذیر که بیشتر آسیب پذیر شده آسیب شناسی شده، او هم تقویه شده با سلاح و تجهیزات.
و اما در بخش دیگری از این ولایت یعنی دندیغوری که قسمت‌های زیادی از آن در کنترل طالبان است چه تدبیری گرفته شده؟ جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله که برای پیشبرد عملیات به بغلان آمده است میگوید
مراولیت بندی کرده هغه چې موږ چې هغه بغلان ولایت پر نفوذ مونږ کیوی چې موږ خلګال ته تر تعدید لاندې موږ لمړیتوب هغه چې متور
این جنگ در بغلان مرکزی و دندیغوری ولایت بغلان که نزدیک به یک ماه از جریان دارد موجب فرار هزاران فامیل از محلاتشان و بسته شدن گهگاهی مکاتب زیادی و محروم ماندن هزاران شاگرد از درس و تحصیل شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محکمه ابتدایی کابل میگوید که دوسیه قتل فرخنده را فردا شنبه به سالن‌والی مربوط میفرستد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی کابل روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تلاش کردند که عدالت در این قضیه به شکل درست آن تامین شود. در این میان رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل اظهار می‌دارد که تلاش‌ها جهت بازداشت بقیه افراد فراری در قضیه قتل فرخنده جریان دارد. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
قتل ظالمانه فرخنده که هنوز هم تصویر آن در ذهن همه زنده است، حالا مراحل محاکمه کسانی که او را برای همیشه از عزیزانش گرفته است جریان دارد. چنانچه قرار است محکمه ابتدایی کابل روز شنبه دوسیه متهمین قتل فرخنده را به سورنوالی مربوط بفرستد. صفی الله مجددی رئیس این محکمه در صحبت با رادیو زدی گفت آنها تلاش کردند که عدالت در این قضیه به شکل لازمان تامین شود.
انشاءالله فردا که روز شنبه است ما دوسیه را همراه فیصله خود به سورنوالی مربوطه غرض غور استیناسی روان میکنیم که واسه طریق خود به محکمه استیناف ولایت کابل روان کنه.
محکمه ابتدایی کابل حکمش را در مورد 49 متهم در قضیه قتل فرخنده در دو بخش ملکی و نظامی صادر کرد. محکمه ابتدایی کابل به تازگی در مورد 19 مامور پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت وظیفه‌ای بودند فیصله کرد. بر بنیاد این فیصله 11 تن از ماموران پلیس هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند و 8 تن دیگر براءت گرفتند. پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 فرد ملکی را محکوم به اعدام، 8 تن را محکوم به 16 سال حبس نمود و 18 نفر دیگر براءت حاصل کردند. قبل از این کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده گفته بود که هنوز هم برخی از عاملان این قضیه فراری اند. رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل میگوید که تلاش ها جهت بازداشت بقیه افراد فراری در قضیه قتل فرخنده به گونه جدی جریان دارد. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل:
به ارتباط عاملین قضیه قتل فرخنده کارهای کشفی ادامه داره. علاوه از بخش ریاست تحقیقات جنایی کابل، مجموع نهادهای کشفی نظام قضیه را جدی تر پیگیری داره و این قضیه در ارتباط عاملینی که باقی مانده کار کشفی ما ادامه داره.
فرخنده در 28 حدود سال 1393 در مربوطات حوزه دوم امنیتی در زیارت شاه دوشمشیره شهر کابل از سوی شمار از مردان خشمگین لطوکوب و به قتل رسیده و سپس جسدش را آتش زدند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که محکمه ابتدایی در مورد اعلام حکم در مورد افراد ملکی و نظامی تبعیض قائل شده است. مسئولان در این کمیسیون گفته بودند که از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر هر متهم باید وکیل مدافعی می داشت و زمان کافی به آنها داده می شد تا از خود دفاع می کردند. حالا باید انتظار کشید که آیا فیصله دو محکمه دیگر در مورد متهمین قضیه قتل فرخنده عادلانه خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
والی جدید هرات اطمینان می‌دهد که کار بند سلما در یک سال آینده تکمیل خواهد شد. محمد آصف رحیمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که آبگیری این بند تا یک یا حد اکثر دو ماه دیگر آغاز خواهد شد. در این میان یک نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان تایید میکند که در گذشته کارشکنی ها در پروژه ساختن بند سلما وجود داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از بزرگترین پروژه‌های زیربنایی افغانستان در حال تکمیل شدن است. بند سلما که بالای دریای هریرود ساخته شده در یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف رحیمی والی جدید هرات با ابراز این مطلب همچنان می‌پذیرد که برخی کارشکنی‌ها در ساختن بند سلما وجود داشته است. آقای رحیمی که از تقریباً 3 هفته به این سو به حیث والی هرات کار می‌کند، با رادیو زادی گفت که به زودی آبگیری از این بند آغاز خواهد شد.
صحبت ها و نظریات که از مسئولین گرفتیم، اینا میگن که انشاءالله تا یک ماه یا دو ماه دیگه تا حدود روی جولای میگن آبگیری بند عملا آغاز میشه. تا یک سال آینده هم تونل هایی که باقی مانده کارش عملا بخیر تکمیل بشه که باز شروع میکنه به تولید برق و دادن آب به مزارع.
بند سلما در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود در افغانستان سروی و سپس کار مقدماتی ساختنش آغاز شد. تا ماه ثور سال 1357 شمسی فقط 25% کاران پیش رفت و با آغاز جنگ ها پروژه بند سلما متوقف شد. کار ساخت دوباره این بند در سال 1386 شمسی دوباره از سر گرفته شد و تا هنوز ادامه دارد. بند سلما در 170 کیلومتری شمال شرق شهر هرات در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد. حجم مخزن این بند 1.85 میلیارد متر مکعب آب است و بر اساس سروی بند سلما خواهد توانست تا 42 مگاوات برق تولید کند. با این مقدار تمامی ولایت هرات به شمول کارخانه های صنعتی آن صاحب برق می شوند. در جریان 8 سال گذشته کار ساختن این بند به کندی پیش رفته و همان گونه که والی هرات می گوید عوامل مختلف به شمول جنگ مانع ساخت بند سلما شده است. اما مسعوده کروخی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان می گوید که عوامل سیاسی باعث کندی ساختن این بند شده است. خانم کروخی بر رادیو آزادی گفت که ایران هم گاه و ناگاه برای تکمیل شدن کار این بند به نحو ممانعت می کند.
خود مردم هیچ مشکلی در این لایحه نداره و دستهای از بیرون کار میکنه. سال گذشته که از وزارت خارجه کسانی رفتم در همون جو مردم خود محل اعتراف کردم که کسانی از بیرون میایه و برای از اینا میگه که ما چند از این پول برای شما بدیم شما کار نکنیم، باور کنیم نظر به دلایل سیاسی است.
با پذیرش برخی مشکلات والی تازه تعیین شده ایرات میگوید که در آینده نزدیک به این بند سفر خواهد کرد تا تمامی روند را از نزدیک ببیند و بر رئیس جمهور گزارش بدهد. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای اشرف غنی گفته بود که تکمیل کردن کار بند سلما در اولویت های کاریش قرار خواهد داشت. حالا دیده شود که با امیدواری و وعده والی هرات آیا در یک سال آینده واقعا بند سلما تکمیل خواهد شد و تمامی هرات را روشن خواهد ساخت، یا اینکه باز هم کارشکنی هایی در این پروژه بزرگ صورت خواهند گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هیئت اداری ولسی جرگه و کارشناسان حقوقی میگویند اختلاف نظر میان رهبران حکومت به خاطر گزینش افراد در پست‌های دولتی حیثیت برخی افراد را صدمه زده است. آنان میگویند این مشکل به حدی رسیده که شماری از افراد حتی به نامزد شدن در پست‌های حکومتی دلخوش نمی‌کنند. این در حالی است که از ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون چندین بار در برخی پست‌های مهم حکومتی از سوی رئیس جمهور افراد معرفی شده اما با مخالفت رئیس اجرایی مواجه گردیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه معرفی چندین تن به پست‌های مهم حکومتی و دوباره برکناری آنان را به دلیل اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی شخصیت کشی می‌خوانند. این در حالی است که در چند ماه گذشته چندین بار برای شماری از پست‌های مهم حکومتی اشخاص معرفی شدند، اما به دلیل آنچه از سوی کارشناسان اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می‌شود، دوباره برطرف گردیدند. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تعیین و دوباره کنار شدن افراد سبب وارد شدن صدمه به حیثیت آنان گردیده و به همین علت برخی نسبت به حکومت بی‌اعتماد شدند. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل تا حد جدی است که شماری از افراد حتی از کار کردن در حکومت دل سرد شدند.
ما این اشخاص آدرس را ندارم که اینا خودشان وقتی که از طرف مقامات خواسته می شوند آمادگی
نشان نمیتن به دلیل از اینکه اینا نگران این میشوند که آبرو و حیثیتشان در موبایل مردم بعد از چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نرود.
این در حالی است که گزارش های نشر شد که عبدالله خان پیژندوال فعلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی می شود. همچنان افضل لودین که گفته شده از سوی رئیس جمهور به وزارت دفاع کاندید شده نیز به علت آنچه از سوی او مخالفت میان رهبران حکومت خوانده شده از کاندیداتوریش انصراف کرد. تعیین شکریه بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور نیز با مخالفت جدی رئیس اجرایه مواجه گردید. با تازگی گزارش های منتشر شده که 8 والی که از سوی ریاست جمهوری تعیین گردیدند، ریاست اجرایه با گزینش 4 تن آنها موافق نیست. در این حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند چون این مشکلات به حیثیت کاری و اجتماعی افراد صدمه وارد میکند. امان الله احمدزه یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد حتی حق دارند تا اعاده حیثیت کنند.
حیثیت اجتماعی اشخاص صدمه میبینه از نظر کاری و اینا یک صدمه کلان و شدید ممکن وارد شود، چون ممکن بین مردم اتو تصور شود که اینا خدای نخواسته کدام ضعف در قسمت اسناد تحصیلیشان داشت یا ضعف در قسمت تجربه کاریشان داشت یا ضعف شخصیتی احیانا داشته که چطور تصامیم تغییر کرده. اگر علایق و صلایق شخصی وجود داشته باشه و بر مبنای از او تصامیم تغییر میکنه، از نظر حقوقی ممکن مسئولیت را بر مسئولین حکومتی به بار بیاره.
آقای احمدزی میگوید در جریان حدود 9 ماه تعیین و برکناری برخی افراد از سوی رهبران حکومت نه تنها به حیثیت آنان صدمه وارد کرده، بلکه قاطعیت حکومت را با مسائل نیز با پرسش مواجه کرده است. در این حال برخی از کارشناسان امور میگویند تقرر افراد در پست‌های مهم حکومتی یکی از چالش‌های حکومت وحدت ملی بوده، اما آنان تاکید میکنند که بعد از توافق کامل هر دو رهبر باید نام افراد تعیین شده اعلام گردد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ ګوستاره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمانی کبود را فراموش نکنید. فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می رسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بر اساس گزارش ها گروه تندرو دولت اسلامی بخش های بزرگ شهر تاریخی پالمیرا را در سوریه اشغال کرده است و این شهر کاملا تحت نظارت این گروه در آمده است. در یک انکشاف دیگر، این گروه نیروهای عراقی را در شهر رمادی وقف زدند. رسانه های غربی مطالبی را به نشر رسانده است که بعضی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش در هفته جاری با اشغال شهر تاریخی پالمیرا در سوریه و رمادی در عراق فشارها را بر بغداد و دمشق افزایش داده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، پیشرفت‌های اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق انتقادها و تردیدها را در مورد استراتژی آمریکا بر ضد این گروه که بر حملات هوایی منحصر است افزایش داده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید گروه دولت اسلامی در امتداد سرحدات عراق نقاط سرحدی نزدیک به شهر پالمیرا را نیز تصرف کرده است. قصر سفید می گوید برای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی انجام می دهد، تصرف شهر پالمیرا توسط گروه دولت اسلامی در سوریه یک عقب نشینی است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، با اشاره به وضعیت در شهر پالمیرا گفت: ما عمیقاً در مورد گزارش‌های نگرانیم که داعش بر شهر تاریخی پالمیرا حمله برده، کنترل آن را در دست می‌گیرد. اما جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با این تقاضای جمهوری‌خواهان در کنگره موافق نیست، که می‌گویند برای جنگ با گروه دولت اسلامی از ساکر امریکایی اعزام شوند. این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید شهر تاریخی پالمیرا حدود 200 هزار تن نفوس دارد و یک سوم باشندگان آن شهر را ترک کردند. مقامات حکومت سوریه و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در مورد این که گروه دولت اسلامی آثار و مناطق باستانی شهر پالمیرا را تخریب خواهند کرد ابراز نگرانی کردند. تا اکنون گروه دولت اسلامی در مناطق تحت تصرفشان در عراق موزیم‌ها، آثار باستانی و مناطق تاریخی زیاد را تخریب کردند. اداره اسلامی الازهر مصر در یک اعلامیه از جامعه جهانی خواسته است تا از تخریب شهر تاریخی پالمیرا جلوگیری کند. اداره اسلامی الازهر مصر تخریب و انهدام میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی را یک امر مغایر با دین اسلام خوانده است. گروه دولت اسلامی شهر تاریخی پالمیرا را زمان اشغال کرد که در هفته جاری بعد از جنگ‌های شدید شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق را نیز تصرف کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. از رادیو آزادی، من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.